دا مشال رادیو یو بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په خبر کې د غرمې یو بجه ده تر دوه پورې دغه یو ساعته خبرونه کې زه حسیبه شهید ستاسو قربانم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمې ډیر ته پیښه تازه حل درکو خو تر هڅه د مخادرې سات خبرونه وو خبرونه درته ګلای از وړاندې کوي
پلومبه دا مهم خبرونو سرټکی په بردیر کې دا وسلوالو په بریټ کې د پاکستان امنیتی ځواکونو د عملو شمیره اته بشته رسیدلې ده او پاکستان د افغانستان څخه د بریټ پاړه احتجاج کړی دی. پاکستان ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې فوزی اپریشن با قامی غټو په رڼا کې کولی شي او د بوسنیا سر پخوانی کمانډر ریتکو میلادچ نن په هې کې د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پولیس وایي چې افغانستان پولیس سره نږدې جګړه کې د امنیتي ځواکونو ملو شمیره اته بشته رسیدلې ده. په بریټ کې 15 سلویخت او پکې هم وژل شوی دي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه د بریټ په اړه احتجاج کړی دی. پولیس وایي د چهارشنبې په ورځ خواشه 200 اورپکو د بردیر یو لری پرتی علاقې په شلتالو چک پوسټ بریټ وکړو او د دې کنټرول یې ترلاسه کړو. پولیس ځاتوی چې د زیارت په ورځ غرمې پورې د چک پوسټ کنټرول ترلاسه کړو. دوه کال وړاندې د پاکستان فوج په مالکند کې عملیات کړی وو چې لاملې په سلګونو وسلوال طالبان افغانستان ته تښتیدلی وو. اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکتر سلمان بشیر افغان سفیر رابللې وو او د پیښې څخه احتجاج کړی دی. د وزارت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې افغان ملي اردو امریکا او ناتو دی په شریکه پوله د ورپکو پټنځاینه په نخ کړی. بلخوا د امریکای ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن په واشنگتن کې ویلي دی چې پاکستان د ملګری هیواد په حیث پر خودل به د امریکا لپاره ډیر خطرناک وي. د خبر ایجنسی جمرود د غونډې سیمه کې د خاصدار په چک پوسټ کې د بم چاودنې لامل درې خاصدار او یو ولسی وګړي ژوبل شوی دی. د خبر ایجنسی نه د مشال رادیو خبریال د پولیټیکل چارواکو د خولي وای چې ژوبل شوی کسانو کې د یو کس حالت نازک دی. د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخستی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې شمالي وزیرستان کې به اپریشن قامی مفاداتو په رڼا کې کولی شي. اسلام آباد کې هفتهوار بریفینګ په وخت د خارجه چارو وزارت ویان دی تهمینه جنجو ویل
The most important thing is that we all face a common threat and that is the threat of terrorism. The question of
تهمینه جنجو وای چې تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې مونږ ټولو ته د یو شیز نه خطر ده او هغه ترهګری ده. ترهګری زموږ شریک مسله ده. پاکستان د ترهګری پر ضد قامی جنگ قامی مفاد لپاره کوي او په شمالي وزیرستان کې اپریشن په اړه فیصله به د قامی مفاداتو په رڼا کې کولی شي. سوریا یا شام کې حکومت پر ضد مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 مظاهرچیان وژلي دي. مقامی همکاري کمیټې چې د شام مظاهرو ریکارډ جمع کوي وینا تر مخه دا مرګ روبله په راجستان ښار کې رامنځته شوې ده. په درې ورځو کې د مظاهرچیانو د مرګ شمیره شپېتو ته رسیدلې ده او د بشري حقوقو سازمان وایي چې د مارچ رئیسی مظاهرو کې تر اوسه پورې زر کسان وژل شوي دي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي
If he cannot end the violence against his own people, take meaningful steps to
مرمل کلینټن وای ک چرې صدر اسد نشي کولې د خپل خلکو پر وړاندې تشدد لړۍ ته د پایټکی کیک دی او اصلاحات راوړلو په مخه ارزښناک اقدام وکړي نو بیا هغه ته پکار ده چې لمخي اخواشي او د هر ورځې پاتېرو په دې په اقتدار کې پاتې کېدل او په خلکو زور زیاتې کېدل هم دوام لري نو په اساسي توګه دې ځان لپاره د دغه یوې لارې په غوړولو کې تیروتلې دي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال لړیو خبرونو ته غوږی. د بوسنیا جنگ پخوانی کمانډر ریتکو میلادچ نن په لومړي ځل هک کې د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي. په میلادچ په 1992 او 1995 کال کې بوسنیا جنگ کې د 8000 مسلمانانو چې ماشومان هم پکې شامل وو د وژلو تورونه دي. میلادچ 13 د زیارت په ورځ 14 کال وروسته د په سربیا کې نیول شوی وو. د سربیا عدالت د میلادچ هغه درخواست رد کړی وو چې د ملګرو ملتونو عدالت ته حواله نکړي. ناتو د لیبیا سرخار په ترابلس هوایي بریدونه کړی دي. د ترابلس په منځني علاقو کې سلور زوروري چاودنی اوریدل شوې دي. هوایي بریدونه کې د حکمران معمر قذافي کور سره نږدې د فوزیانو بیرکونه په نخ کړی شوی وو. د دې وړاندې د لیبیا حکومت بیان موسی ابراهیم ویلی وو چې د ناتو هوایي بریدونه کې 238 ولسی وګړي وژل شوې دي او د سلور زره خواشو ژوبل دي. د امریکای د کور د امریکای د کورنی امنیت مشر د پاکستان اور پکه ډله لشکری طیبه لال قاعده شبکې سره تړلې ده او دا د امریکا لپاره هم ګواښ بللې دي. هند کې د امنیتي همکارۍ خبرو تر وروسته د امریکای د کورنی امنیت مشر جنت ناپو لتوینو وویل چې لشکری طیبه د القاعده په شان توان لري. دوی زیاته کړه چې لشکری طیبه نه هند ته خطر ده او کېدی شي چې امریکا ته هم ګواښ شي. هند په لشکری طیبه د 2008 کال ممبئی بریدونو تور لګولې وو چې یو سر شپږ شپیته کسان پکې وژل شوي وو. د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په یورپ کې خور شوي ایکولای وبا چې سبزیان یې ډېر متاثره کړي دي بیکټیریا له مخکې معلومه نه وه. د ډبلیو ایچ او ویان ګیګری هارت وایي چې پخوا د دې بیکټیریا نه د وبا شکل اختیارېدو هیڅ امکان نو څرګند شوی. یورپ کې پلټنې کوونکي هڅه کوي چې د دې بیکټیریا وسیله معلومه کړي چې تر اوسه 13 کسان وژلي او 15 سوې ناروغ کړي دي. د زیاتره متاثره خلکو تعلق د جرمني نه دی. دا خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګولایا ترته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غټو تفصیل درته خبر کړو. په برادر باروال کې پر افسیز واکونو باندې د وسوالو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیره زیاته شوې ده. د سیمې پولیس
هغه مقام اوس مقام لاش راول د مړو شمیره 28 تورته دي لکه 28 د باډیانې ممکنه لاوسي.
افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان د چارواکو دا خبره نه مني چې دغه وسلوال برید کې به د افغانستان له لوري وسلوال اوختي وي. هند ته به د افغانستان د دفاع وزارت له سفره او له دې هیواد سره د هند احتمالي پوځي مرستو په اړه د کارپوهانو له اندېښنو واوري. د پوځي چارو کارپو
چې په هندوستان کومه کوي دا چې د دوی دغه کومکونه بس ملکونه باندې په خصوص په پاکستان باندې ډېر ترخه تمامېږي.
نن بعد د پاکستان کلنې بجټ اعلان کړی شي. په دې اړه به د ولسی خلکو نظرونه هم درته خبر کړو. په کراچۍ کې د بجلی ورکونکو کې ادارې څخه وستل شویو زورګونو مزدورانو له احتجاج هم اوریدل شي. د ډیر اسماعیل خان سیلګریزي سیمې انزور هم درکو.
واحد تفریغات دی خان والا ډیر مزه کوي خوند کوي. شکر د امن اوس بیا قائم ده. موږ دعا کوو چې د امن دغه سه قائمي او د رونقونه دغه سه جاری ساري.
او د دې خبري رپورټونو ترڅنګ اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه هم لرو. تر پایا را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوریو د هم د خبرونې لمړی موضوع په برادر باروال سیمه کې پر افسي سرتیرو باندې د وسوالو په بریټ کې چې د شروع د ورځې په سهار شوه د وژل شو یو کسانو شمیره 28 ته ورسیده. د سیمه خلک له حکومت او پوز نه ګیله کوي چې دغه ملیشا او افسي ځواکونه یې په وسلو سمنو سنبال کړي ځکه د سپی خرامسته شو. خو دا خبره بیا امنیتي چارواکو نه ده منلې. د سیمه د تازه حالاتو په اړه د مشال رادیو خبريال غلام غوس رپورت راکوي.
امنیتی ځواکونو بیګا مخام یو بل مړی راوستلو چې په نتیجه کې د مړو شمیره 28 ته رسیدلې ده. د لړکی د برول تانی مراد محرر مشال ریډیو ته وایي
دا لاشې چې مخام راوړځین دا لکه په دې سکول بلډینګ کې دنه پاتې شوی او دی باندې راکټ فایر کړو. تیل وال راکټ اول د کې لکه دوی راکټ فایر کنو هغه ځای کې کمره کې اور ولګي. د مړو شمیره 28 ته رسیدلې.
بلې خواته د بل دی ولس د ضلع په انتظامی نیوکی کوي چې د سپکی وسلې سره لیوي او د پولیس ځوانان په سرحدي سیمه ځای په ځای کړی وو او د مړو پر راوستلو کې هم ډیر وخت ولګولو.
دله اور کو ستاندې مينوم ده دله غټ اسلحه پکارو دله راکړ پکارو دله شکل پکارو دله اسلحه او کارډز زیات پکارو دا د شهادت دي چې زه دې شو سره دې دې ته ویم چې لاشونه یو ورځ د پراتو دې خپل لاشونه شروړي. خیزه منور خان د دې پر کوم واقع په 1 تاریخ باندې وشله 1 تاریخ پښپا باندې زمونږ د جوانانو سره پیځه کالتوسی او د بل ملک په بوندري باندې کېوري دا ډیر زیات د شرم او د خبره ده.
ولې 13 ورځ په بردر کې د وجل شوی پولیسو او لیوی ځوانانو د جنازې پر مهال د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر پیاستورو د خبريالانو سره خبرو اترو کې وویل چې د شلتلو په امنیتي پوسټه کې دوی کافي درنه او سپکه وسله لرله. ولې د وسوالو په بریټ کې هغه وسوځیده دا یاد دیوی چې د بردیر برول په شلتلو او شاوخوا کلو کې د وسوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ انښته کې دو سکولونه هم تباه شوي دي او د دې بریدونو پړه د ملکن ډیویژن تحریکی طالبان پاکستان منلی ده. ولی د پاکستان د خارجه دفتر نه د خپرې شوي یوې خبرپاڼې تر مخه دغه وسلوال د افغانستان نه پاکستان ته راننوتلي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسې مشال رادیو اورې د بردیر په بارول سیمه کې مو واوریدل چې په د وسوالو په برید کې چې پر ایف سی ځواکونو باندې شوی او د وژل شوی کسانو شمیره 28 ته ورسیده او یو وژل شوی کس پرون د ملبیل لاندې نه وستل شوی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یو شمېر چارواکو او د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دا پیښه کې وسوال د افغانستان له لوري چې د کونړ ولایت سره اوږده پوله لري او وختي وو. دا خبره د افغانستان د سرحدي ځواکونو د ختیس زون د پولیسو د دفتر د رسنیو ویانت دا خبره نه مني. په دې اړه پام وکړئ د رپورت. پاکستانی چارواکو ویلي چې د پاکستان قبایلی سیمې بردیر کې پر اف سی ځواکونو باندې ډلې وسلوال برید د افغانستان له لورې د اوښتو وسلوالو طالبانو لخوا ترسره شوی دی. د رویټرز خبری اژانس د پاکستاني او سیمه ایز چارواکي غلام محمد خان ویلي چې د بردیر په شلتلو سیمه کې شاوخوا 200 وسلوال د پولې له هغه غاړې د افغانستان کونړ ولایت نه په پوځي جامو یا یونیفورم کې اوښتي او د وسلوال برید یې کړی دی. په پیښه کې 20 کسان وژل شوي چې د امنیتي سرتیرو سربېره پکې ولسی وګړي هم شامل دي. که څه هم د افغانستان د دولت لوړ پوړو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سرحدي ځواکونو د ختیځ زون د رسنیو د دفتر یو چارواکي ادریس مومند د مشال رادیو ته وویل چې پخوا به دوی یو څه ناسه سرحدي ستونزه لرله، خو اوس دوی د داسې یو ډله ییز برید چې په پوځي یونیفورم کې دی وسلوال د افغانستان له لورې د پاکستان د قبایلي سیمې په خاوره ترسره کړي نه مني.
افغانستان والی کے روگستان وہ جتی کا وقت افغانستان کی افغانستان قبائلی غیر قبائلی خبر افغانستان
د ملکن ډیویژن په دیر قبایلی سیمه کې چې د افغانستان د ختیځ ولایتونو کونړ او نورستان سره اوږده پوله لري پخوا داسې وسلوالې پیښې شوې وې. که څنګه د سیمې خبریال زاهد جان وویل چې پخوا هم دلته وسلوالو فعالیتونه درلودل.
په دې کې زه تاسو ته وایم چې په دیر کې د څه درې څلور کاله مخکې زمونږ بلې علاقه ډوګ دربه ویل کېدله چې په هغه کې څه د افغانستان سره تعلق لرونکو وسلوالو او څه مقامي وسلوالو سلسله شروع کړې وه چې د هغې په ډوګ دره علاقه وي او په اولنۍ جون باندې دا واقع راغلی ده. نو دا دویمه واقع ده د مشکلین علاوه چې کم میاشت یو نیمه مخکې په لور دیر کې راغلي وه، دا دویمه واقع ده چې په اپر دیر کې اوسه پورې د وسلوالو د سرکاري اهلکارو سیکورټي پوسټ ترمنځ راغله.
د بردیر په برول سیمه کې پر اف سی ځواکونو باندې د دې تازه پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان اخیستي او د ډیرو امنیتي سرتیرو د وژنې دعوې کړي، خو د سیمې امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو دا دعوه نه ده منلې او ویلي چې په دې پیښه کې شاوخوا 50 وسلوال وژلي دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسې مشال رادیو اورئ. پاکستان ویلی دی چې دوی به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه د قومي ګټو په پام کې نیول سره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر وایندې تحمینا جنجوه خبری رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې له امریکا او افغانستان سره به خپل دوه اړخیزه اړیکو ته دوام ورکوي چې دا ډول د ترهګرۍ مخنیوی وکړل شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل نور تفصیل لري.
د خارجي دفتر ویان تحمینا جنجوه یو خبری غونډه ته د خبرو اترو په محل وویل چې پاکستان کې ترهګری د ټولو مشترکه مسله ده او شمالي وزیرستان کې به د اپریشن فیصله د قومي مفادو په لړ کې کیږي. هغه زیاته کړه،
د موست امپورټنت ټینګ از دات وی آل فیس ا کامن تھریټ اند دات از د تھریټ اف ټیررزم. د کوېسچن اف
د ټولو مهمه خبره خدا ده چې مونږ ټولو ته د یو سیزنا خطر ده او غا ترهګری ده. ترهګری زمونږه مشترکه مسله ده. پاکستان د ترهګری په ضد جنگ د قومي مفاد لپاره کوي او په شمالي وزیرستان کې د اپریشن پاړه فیصله به د قومي مفادو په لړ کې کیږي. بل چې د هند لخوا په پاکستان کې د ترهګرو ټکاونو په اړه کم بیان راغلی دی، په هغې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي کچ خبرې اترې کیږي. د چین په شخړه باندې دواړه هیوادونه د مذاکرات کولو لپاره تیار شوي دي. تهمینا جنجوا وای چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات لپاره تیاری روان دي. هغه زیاتوي امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن د پاکستان دورې په وخت خبری غونډه کې دا ویلي وو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات به شروع کیږي. د ستراتیژیکي مذاکرات لپاره تیاری روان دي. بل پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان پر امن او مستحکم لیدل غواړي. د افغانستان صدر بډیر زر د پاکستان په دوره راځي او په 15 جون باندې افغانستان ډیپټی سیکرټری خارجه جاوید لودن هم د پاکستان په دوره را روان دي. دوی به په خپل دوره کې په دواړخیزه اړیکو د خطې په صورتحال او د افغان صدر پاکستان ته د راتک په اړه خبرې اترې کوي. او دا وخت چې پاکستانی وفد په کابل کې دی او د پاکستان او افغانستان د ترانزیت ټریډ معاهدې په اړه چې کومې خبرې اترې روانې دي، نو زه به دا خبره تاسو ته ډیره په خوشحالۍ سره وکم چې د دې معاهدې په اړه ډیرې خبرې سرته رسیدلې دي او د دې معاهدې په اړه به ختمي منظوري د دواړو هیوادونو حکومتونه کوي. یاد دی وی چې خارجي دفتر کې د خبري غونډې نه وړاندې خبریالانو د صحافي سلیم شهزاد د وجنې په لړ کې یو علامتي واک آؤٹ وکړو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان حکومت به د مالی کال 2011 او 2012 کال لپاره نن بجټ یا بودیجه وړاندې کوي. د بجټ حجم به څه باندې 15 ارب روپۍ وي. دا چې عام ولس دغه بجټ ته په کوم نظر ګوري، په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان له څو تنو سره خبرې اترې کړي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
زما ابراہیم نوم دے، ڈرائیور ہے ماجی گاڑی چلو ما دا بجٹ را روان چرے نو دے خوس عوام تا غریب خلق تا اس قسم فائدہ شتا نا زکہ چ منگا خور بجٹ بنور کلا چتا کال کے برات لو خو اب داسی او چی بس سبب کہ خام خیار دار شو غریب خلق بس فائدہ و یا لغون تے 15 پیسے 10 پیسے بچے گرانے دو اس خدا سیل راغلی روزانہ بجٹ منگا بجٹ سے انتظار کو خلق تے فائدہ وی نو وی بغاٹو خلق تے یا نو کر پیشو تا منگ تا خنشت
زما سرتاج نوم دے غریبی دا مزدور کار دیاری ما بس چکتا باندی کٹویم باندی او چکتا کوشی نو کٹویل سرز مخ کے ماتا شوی نو پدی بجٹ کے منگ سو خوشحال شو منگ تا بجٹ سے فائدہ نشتا دی او مغا دیاری کو او دیاری کے لگی او ٹول اور از رانا خولی بے گی غریبی دا دغی چاتا فائدہ نو نوکرانو تو فائدہ کلرکانو تو فائدہ استادانو تو فائدہ لیکچررانو تو فائدہ ڈاکٹرانو تو فائدہ کنا نو منگ تدی کے فائدہ نشتا منگ پدی باندی سو خوشحال شو
مانو نور محمد سیکورٹی گارڈ میں بجٹ بس جاچ خود منگ تے اس فائدہ نشتا دی سی مونږه تن خاګانی د لغش په ګوډر تن خاګانی د پاکستان خازم نشقان راکې هر څه ګران ګرانی دا هیڅ پیدا مونږ ته نشته دی وړه چینی غوړی هر څه پوره سبزی پوره هر څه ګران دی نه کیږي پښپک زره وسه گزارو شیز گزاره پنه کیږي هیڅ پیدا مونږ ته نشته څه تمه
مانو غلام یوسف دی سپلای پارش کوم مو چی ګار کوم بج بارا کې مونږ ته څه پیدا نه راځي ځکه ټوله خبردار شي وست ورځګانی ګرانی شروع کیږي زمونږ مزدوري ما قدا چا کم د وخت نه و ارزانه به وخت کې مونږ تاقه مزدوري ملاویږي او ګرانی شیدن سیوار ځکه چې ګټو مثال کې څلور سوه نو لګیم 15 روپۍ دې په وجه باندې مونږ ته هیڅ پیدا نه ده کومه پیدا شي دا د غټانو خلکو ته رسي
زما نوم نواز خان دی او زه یو ټیکسي ډرایور یم نو څنګه عوام دی هغه رنګ به بجټ راځي عوام زمونږ نه پاسي عوام زمونږ ودې دی هغه خپل منډو تړلو باندې لګیا دي او بجټ به هغه چار رنګ هي هر رنګ به جوړی مونږ د پاره سمره چې سختی وی جوړی با نه نه عوام فائدہ نشته چې کله پورې عوام خپل فائدہ وپیژني اله به دې فائدہ جوړیږي
د بجټ تعلیف هم د خیال دی چې بجټ کا اومځي نو میاش میش رو رو آشین گرانے نو دی وچوں عوام دوست بجٹ تیار ہو ما خو یقین ناراضی یقین من سنگ راشی کا داشے نزیاتی دے ما بوی چی کی نیدا دا عوام دوست بجٹ دے دی خو خلق و میاش پا میزم افتا کی دغا کی دی یو شے بدلائی اس خوٹی پرم نشا غتے اور میو خوٹی پرم اردانو کا تور باٹنگنو تو ارجوختی گی اگا ہم دا اور پا بایا چی پا انزر ویوان با دود ونیم سیرہ کی دا درې سره کې د اوس خدای چې تاسو څنګه نشي کولی
د پاکستان د روان مالی کال د بجټ یا بودیجې د اعلانولو په درشر کې مو د خیبر پښتونخوا د یو څو تنو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. که تاسو د خپل کور د بودیجې او بجټ په اړه تازه معلومات د اقتصاد په اړه اوریدل غواړئ، نو د روان خبرونې په وروستۍ برخه کې اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه هم لرو. په هغې کې به په دې اړه ډیر معلومات ترلاسه کړئ. خو اوس کراچۍ ته ورځو او کراچۍ کې هم د یو احتجاج حال درکوو چې د بجټ د کموالي لوجه شوې ده. کراچۍ ته بجلی ورکونکو ادارې کې ای اس سی څخه وېسل شوې سلو نیم زره مزدوران د تیرو 15 د شرزو راهیسې د کراچۍ پرس کلب مخې ته په احتجاج دي، ځکه چې دوی بیروزګار شوې دي. عوامي نېشنل ګوند د دغه مزدورانو د نه بحالۍ او په خار کې د بجلی د نشټوالي پر ضد نن ټول خار کې کاربندیز اعلان کړی دی. سیاسي او مذهبي ګوندونو نه پرته مزدور اتحادیو او کراچۍ ترانسپورت اتحاد هم د دغه هرتال ملاتړ کړی دی. نن د خار زیاتره برخې په مکمله توګه بندې دي. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه د مشالډیو خبريال ظفر کرمی راکوي.
د کاربندیز اعلان د عوامي نېشنل ګوند سین څوبې مشر شایسته خبري غونډې ته په وینا کې وکړو. هغه وویل چې کراچۍ خار کې د یو باقاعده سازش تلاندې د پښتنو کاروبارونه تړل کیږي او پښتانه له روزګار څخه وېستل کیږي. نو موري وویل چې کراچۍ خار کې پخوا د پښتنو 15,800 د چای هوټلونه وو. په دغه هوټلونو د حمله وروسته اوس صرف 1,200 هوټلونه پاتې دي. هغه زیاته کړه چې کراچۍ پورت ټرست او پورت قاسم څخه د زورګونو پښتنو مزدور رانو لوستلو روستا اوس کراچۍ خار ته بجلی ورکونکو ادارې کې سی څخه څلور نیم زره مزدوران وستل شوې دي چې پکې زیاتره پښتانه دي. هغه وویل د کې سی د دې فیصله په ضد به ټول خار کې کاربندیز کوي. زه در رسنیو د لارې د کراچۍ لولس خواست کوم چې د جون په دریمه نیټه د جمعې په ورځ د کیسي انتظامی په ضد احتجاج کې موږ سره مرسته وکړي. د خار سوداګرو څخه هیله کیږي چې کاروبارونه دي د احتجاج په توګه وتړي او د بې دخله شوو مزدورانو سره د خپل همدردي څرګند کړي. هغه تور ولګاوه چې کراچۍ ته بجلی ورکونکو اداره کیسي د یو سیاسي ګوند په قبضه کې راغلی ده. شایسته د کم ګوند نوم وانه خست خو زیاته کړه چې دغه ګوند په اشارو کې سی په پښتنو مزدورانو د روزګار دروازې تړلې دي. خار ته بجلی ورکونکو ادارې کې سی د رویې په ضد د عوامي نېشنل ګوند د هرتال حمایت بیلابیل مزدور اتحادیو سن قامپرست تنظیمونو مذهبي ګوندونو او ترانسپورټرانو هم کړی دی. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیې مرستیال مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي چې ترانسپورټران د کې سی د مزدورانو د دریز حمایت کوي او نن د احتجاج په توګه ګاډي نه چلوي. د هرتال تر اعلان وروسته د خار سوراب ګوټ، کیماری ټاون، اورنګي ټاون، صدر، لی مارکیټ او یوشمیر نورو سیمو کې بازارونه په مکمل توګه بند دي. د خار له زیاتره سرکونو څخه د سورلو بسونه ترې تم دي. د دې ترڅنګ د خار په ځینو برخو کې د تیر شپې راهسې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یو پولیس او د رینجرو د یو سرتیري په ګډون 15 کسان زخمیان شوي دي. د دې علاوه صدر، ملیر او سوراب ګوټ په سیمو کې څلور ګاډي هم د نامعلومو وسلوالو لخوا سوځول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
که پښتو وای مشال رادیو ور
تاسو مشال رادیو ورې د امریکا او رسپانو غا سټریټ جرنل په یو مقاله کې لیکي چې د خبريال سلیم شاهزاد تر وژلو وروسته د معلومه شو چې پاکستان څومره خطرناک هیواد دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې په پاکستان کې سخت دریزي مخ په زیاتې دوده او کمزوري حکومت او دومه خپاس او استخباراتي ادارې د اولس په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د دې مقاله غټ کې تاسو ته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي د خبريال سلیم شاهزاد د وژنې پړه هیڅ وی ترګری ډلې په غاړه وانه خسته. خدای سرچینې د پاکستان پر استخباراتي ادارو ګوته پورته کوي. د بشري حقوقو د سازمان یو غړي شک لري چې په دې وژنې کې آی اس آی لاس لري، ځکه چې سلیم شاهزاد ته دوی ګواښ کړی وو. خو د استخباراتي ادارو یو چارواکي ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پر دوی دا تور بے ځای دی. ورسپانه لیکي د شاهزاد وژنې په اړه پلټنې روانې دي، خو مهمه خبره دا ده چې نور خبريالان به له خطر سره مخامخ سي. په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې ټولنې ویلي چې د 2002 کال راهیسې 15 خبريالان یوازې د خپلو لیکونو له کبله ووژل شول. تیر کال د اتو خبريالانو تر وژنې وروسته پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خنړی هیواد وګرځېدی. ورسپانه زیاتوي تراګرو یوازې په 2010 کال کې 2542 کسان ووژل او د لاقانونیت لکبله عام مجرمان په آزاد ګرځي. بلخوا د 37 پیشي په ډیری چټکی سره زیاتې سوې دي او پولیس بې وسه دي. د پاکستان مشران د قانون او امنیت پر اوستو کې ډیر پات راغلي او هر هغه څوک چې په واز کوم خبره وکړي د شهزاد غوندي وتښتول سي او تر وهلو ټکول ورسته ووژل سي. بلخوا ټایمز مجله د شیربانو تاثیر لخلی لیکي په پاکستان کې سخت دریزي د مدرسو زیږنده ده. په پاکستان کې 15,000 مدرسې جوړې شوې دي چې 80% د سخت دریزه او جهادي اسلام درس ورکوي. ملایان د ماشومانو یو داسې نسل روزي چې د کرکې کاروباریان دي او دا فکر کوي چې د اسلام تر ټولو لوی خدمت جهاد دی او دا د تشدد لاري راتلای سي. شیربانو تاثیر لیکي ټول مدرسې بد نه دي. زما نیکه فیض احمد فیض هم په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې یو شاعر وو او د سویلي آسیا لومړی کس وو چې له کیمبرج پوهنتون څخه په ادبیاتو کې پی ایچ ډی کړې وه. خو د نن سبا سرزور ملایان د تنکیو ځوانانو او ماشومانو ذهنونه خرابوي او دې ته نه پرېږدي چې له نړۍ سره په تماس کې سي، بلکې دا ورشي چې غیر مسلمانان یا د نور اسلامي فرقو خلک څرنګه ووژني. نوموړی زیاتوي په مدرسه کې اتکلن یا نهکلن ماشوم په تاریخ، ریاضي او ساينس نه پوهیږي، بلکې په دې خبر دی چې په کلاشنکوف څنګه ډز کیږي او ځانمرګي جاکټ څنګه تړل کیږي. دغه ماشومانو ته دا نه شو دل کیږي چې ژوند څنګه کیږي، بلکې دا ور شو دل کیږي چې ځان څنګه وژل کیږي. د پاکستان کمزوري حکومت د سختدریزو غښتنو ته غاړه ږدي او بیرحمه پوز او استخباراتي ادارې دومخه تګلار پر مخ بیایي. شیربانو تاثیر په پای کې لیکي په کار د چ په سمدستي توګه پر ترهګر عمرستي پټه په ودرول سي چې دا ډول زما په څیر د یبل چا کور په ویر ونه لړل سي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال رادیو اوریاو بیا هم د سیمه پاړه یوش میروان پوځي کتون کې وایي چې هند د افغانستان د دفاع د وزیر سفر به د سیمه د یوش مر هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ وي. دغه کتون کو په باور د افغانستان او هند اړیکې به د پاکستان لپاره هیڅ کله هم د زغملو وړ نه وي او له دې پلوه به اندېښمن وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له هر یو هیواد سره د افغانستان اړیکې به نه په دغه هیواد او نه هم د سیمه په نورو هیوادونو منفي اغیزې ولري. د افغانستان د دفاع وزیر د امنیت او دفاعي مرستو د خپلولو لپاره هند ته درې ورځې سفر کړی دی. په دې اړه معلومات له کابل ماریا صدیقی راکوي.
په افغانستان کې ځینې کتونکو په دې باور دي چې له هیواد سره به د هند پوځي مرستې په سیمه ییزه کچه ځینې حساسیتونه راوپاروي. کتونکو دا اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې اوس مهال د هند په سفر بوخت دی له دغه هیواده د افغان ځواکونو د روزلو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. خو د پوځي چارو کتونکی جنرال امرالله امان وایي چې د هند پوځي مرستې به د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره د زغملو وړ نه وي.
متاسفانه هغه حساسیتونه د زمان چې سره ورته نظر واچوي مشکلات هم دې په څنګ کې پیدا کیږي چې چېرته هندوستان کومک کوي دا چې د دوی دغه کومکونه بعض ملکونه باندې په خصوص په پاکستان باندې ډېر ترخه تمامېږي. پاکستان د دې زغم نشي درلودلی چې هندوستان دلته یو بر لاس ولري د افغانستان په حکومت کې او د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په جوړولو کې. لپاره دې چې پاکستان سویلینه او اخرینه برنامه یې همدغه ده چې افغانستان یو ډېر ضعیفه اردو ولري او
د هند لخوا په پوځي برخه کې د مرستو د ژمنې اعلان له هغه وروسته کیږي چې تر دې مخکې د هندوستان صدر اعظم کابل ته خپل سفر کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو خبره کړې وه. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت بیان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزان په درې میاشتو کې یو ځل د امنیتي حالت په اړه غونډه کوي. خو اوس چې افغانستان غواړي له هند سره اړیکې ولري دغه مسأله به بل هیواد ته د زیان رسولو په معنا نه وي.
رفتن وزیر دفاع در رابطه با مسائل همکاری های امنیتی
د دفاع د وزیر سفر د سیمه د امنیتی همکاری او د مسائل په اړه دی. هنت د دلم لنای سفر نه دی، بلخوا د افغانستان سیاست داسې دی چې په هیڅ ډول نه غواړي چې له هیواد سره د اړیکو پټنګولو سره په دریم هیواد منفی اغیزه وکړي.
سالسه تاثیر منفی نداشته باشه.
داسې ویل کیږي که سیمه ایز حساسیتونه په پام کې ونیول شي نو دا ډول وژنې او تروریستي بریدونه به روان وي. پاکستان حکومت به د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او امنیتي حالت به هم دا ډول نارامه وي. خو پاکستان حکومت تل له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده. که څه هم په وار وار ویل شوي چې په افغانستان کې پوځي مرستې نشي کولای په دغه هیواد کې د روانې جګړې مخه ونیسي، خو بیا هم افغان دولت هڅه کوي چې له ګاونډي هیواد هند او نورو مرسته کوونکو هیوادونو څخه پوځي مرستې ترلاسه کړي. دا چې دغه پوځي مرستې به تر کومه حده د افغانستان د امنیتي حالت په اړه مثبت اغېزه وکړي راتلونکی به ځواب وایي.
تاسو مشال رادیو ری د خبرونه نیمای برخه تار رسیدلی او په دوهمه نیمای کې درته اقتصادي نړۍ اونې ځ خبرونه لرو او د غرس د منځنی ختیز او شمالي افریقا د هیوادونو په اړه تازه حل هم درته لرو خو په دغه نیمای کې درته د خبرونو لنډیز لرو چې ګلایا سی وړاندې کوي.
په دیر کې د وسلوالو سره په نخښتو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ملوش میرا اتويشته رسیدلې ده. پاکستان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې فوزي اپریشن به د قومي ګټو په رڼا کې کولی شي. د بوسنیا جنگ په خواني کمانډر ریتکو میلادج د عام وژنو د تورونو په د مقدمه سما د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت پیل کړی دی. ناټو د لیبیا سرخار ترابلس کې هوایي بریدونه کړی دي او د حکمران معمر قذافي کور سره یې نږدې فوزي ځایونه په نښه کړی دي او شام کې حکومت ضد مظاهرو تازه مظاهرو کې 15 مظاهرچیان وژل شوي دي.
یو بجا او یو درش دقیقې دی. لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ګلایاز درته وړاندې کړل او اوس هم د سیمې د حالاتو او نړیوالو موضوعاتو پړه. په شام کې د حکومت لخوا پر مخالفه مظاهره چانو د تشدد لړۍ دوام لري او د شام د بشري حقوقو یو سازمان خبری رسنوي ته ویلي چې د مارچ لنیمای څخه تر اوسه د حکومت مخالفه مظاهرو په ترڅ کې تر یو زرو زیات کسان وژل شوي دي او څه باندې لزره د حکومت لخوا نیول شوي دي. په واشنگتن کې خبری دتا د وینا کولو پر وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شام د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونه غندلی او پر بشار الاسد کې غکړی چې واک پریکړي. په دې اړه نور حال واشنگتن د مشال رادیو خبريال هارون بچارا کوي.
په داسې حال کې چې د شام په رستان سیمه کې د زیارت پر ورځ د حکومت مخالفه مظاهرو پر مهال د یاد هیواد د ځواکونو له لاسه د 1300 عام وګړو د وژلو خبرونه خپاره شول، د امریکا حکومت یو ځل بیا په صدر بشار الاسد غږ کړی تر څو د اقتدار له څوکۍ لاس په سر شي. د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن پرون په واشنگتن کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال د بشري حقوقو د سارنې د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا د خپور کړل شوی یو رپورت د حواله په ورکولو وویل چې د شام حکومت د خپل خلکو بشري حقوقو چکولو پسې راغسته ده.
puts into one place much of what we know.
زما په فکر د بشري حقوقو په دغه رپورت کې هغه څه یو ځای کړل شوی دی کوم چې موږ ته د مخکې نه پته و دغه هیواد حکومت یې کوي. لکه څنګه چې ما ویلی دی دغه ماشوم حمزه علي الخاطب سره چې کومه تراژیدي وشوه د نړۍ زیاتره خلکو ته هغه حقیقت په ګوته کوي چې خایي د اسد حکومت نور د خپل خلکو سره په ګډه د کار کولو لټوانه غورځیدلې ده.
By the Assad government to work with their own people.
د یادولو ده د شام د حکومت پر ضد مظاهره هغه وخت هم پسې که هرجن شوې چې سور زوړان دی د 14 کلن حمزه علي الخاطب مړې په داسې حال کې چې د تشدد نخپره جوړې وي د دغه ماشوم کورنۍ ته حواله کړې شو. د شام په مخالکو روانو د ظلم زیاتی هم دغه رنگ پیښو ته پکتنې د امریکا خارجه وزیرې د واشنگتن خبری کانفرنس ته وویل چې یا خو د صدر اسد له زور زیاتی څخه په لاس اغستو په حکومتي نظام کې اصلاحات رامنځته کی او کنا نو د حکومت واک اختیار پرې خودو ته دی غاړه کېږي.
And the violence against his own people take meaningful steps to
کچره صدر اسد نشی کوله د خپل خلکو پر وړاندې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کیک دی او د اصلاحاتو دراوړلو په مخه ارزښناک اقدام وکي نو بیا غته پکار دی لمخه اخواشي او د هر ورځې په تیرې دوه چې د اقتدار کې پاتې کیږي او په خلکو زور زیاته کیدل هم دوام لري نو په اساسي توګه د ځان لپاره د دغه ویلار په غوړه کولو کې تیر وتل دي.
He's basically making that choice by default.
په نه حال کې لشام څخه شړل شو یو خو دریو سعود اپوزیشن تنانو د ترکیه په خار انتالیا کې د خپلې دور زنای غونډې په پای کې د یوې اعلامیې په خبرولو له صدر بشار الاسد څخه په سمدستي توګه د مستفیکې دو په غوښتنې کولو د شام د خلکو د آزادۍ له تحریک سره د بشپړ ملاتړ سرګندونې کړې دي. د رایټرز اجانس راپور بیا د راستان د سیمې په حواله خبر ورکوي چې د شپېتو زرو تنانو له دغه خارګوټي له تیر اتوار د ورځې راهیسې امنیتي ځواکونو ګیرا چولې تر څو د حکومت مخالفه مظاهرو مخه ورکې ونیسي. راپور زیاتوي د شام حکومت د دې لپاره چې په عامو خلکو د تشدد د پیښو حال بهر دنیا ته ونوزي زیاتره نړیوالې مطبوعاتي ادارې په دغه هیواد کې لکار کولو منع کړي دي. اجانس په شام کې د بشري حقوقو د سار دی ویډلې د مشر عمار قرباني لخليلي کی چې وایي تاغه تنظیم ته د هغو یو زر یو سلو دیار لسو عام وګړو نمونه معلوم دي چې د په وینا د 13 مارچ په میاش کې پیل شوی د صدر اسد ضد مظاهرو پر مهال وجل شوی دي. په دې سربېره د شام د بشري حقوقو د سار ډلې اټکل کوي چې تر دې مهاله د مظاهرو پر مهال سده باندې لزر تنان بندي کړل شوې دي چې راپورونه ښایي د صدر اسد لخوا د عمومي بخنې پترس کې له دوی څخه د سلګونه سیاسي قیدیانو د بیرته خوشي کولو لړۍ پیل شوې ده. په داسې کې رسنیو د فرانسې د خارجه وزیر ایلن جوپی وینا راغستې چې وایي د شام حکومت په دغه هیواد کې د یو مثبت سیاسي بدلون په مقصد د سیاسي بندیانو له خوشي کولو سربیره باید په نورو اړونده لارو چارو هم غور وکړي. دا د هم یادوي چې امریکا او اروپایي ټولنې وار له مخې د شام په صدر بشر الاسد او دغه د حکومت په لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
او سم د سیمې د هیوادونو په اړه، امریکا میشته سیډنیزې ادارې رانډ کارپوریشن په افغانستان کې د ایران د ګټو په اړه په خپله یوه سیډنیزه لیکنه کې لیکلي چې د ایران د حکومت په خوښه د دې هیواد انقلابي ګارد د طالبانو سره پر امریکا د فشار اچولو لپاره مرستې کوي. د دې سیډنې ځینې غټ برخې درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د رانډ کارپوریشن په دې څېړنه کې راغلي چې د ایران انقلابي ساتندوی ګارد د افغانستان د طالبانو ملاتړ کوي. د دې ادارې په وینا د ایران لخوا په افغانستان کې د یغینو د ملاتړ یوه وجه د امریکا لخوا پر دې هیواد د اټومي پروګرام پر ضد د پابندیانو او پوځي کاروایي ګواښونه دي. په ظاهره توګه د افغانستان په غربي سیمو کې د اورپکو سره د انقلابي ګارد د مرستو بله وجه د ایرانیانو دا تور دی چې امریکا د ایران د بلوچستان و سیستان په ایالت کې د وسلوالو یغي بلوچانو سره مرستې کوي. د دې ادارې په وینا ایران په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناندریزو مسلو په ترڅ کې د برلاسیتوب لپاره په ممکنه توګه طالبانو ته وسلې ورکوي. رانډ کارپوریشن د ایران د انقلابي ګارد په اړه لیکي چې دا په 1990 کال کې جوړ شوی او د ایرانی پوځ سیال دی. یاد دی وی چې د ایران اسلامي جمهوریت د ایران پوځ د شاه د رژیم سره د ټینګو اړیکو لرونکي په نظر ګوري. انقلابی ګارد د ځمکنۍ او هوایی او بحری پوځیانو برخې لري او د ایران هغه ځواکونه چې میزایل د کنټرول لاندې دي هم له لاس لاندې دي. داسې باور کیږي چې د دې هیواد د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام هم د انقلابی ساتندوی ګارد په کنټرول کې دی. په څېړنه کې راغلي چې د انقلابی ګارد د القدس څنګه د فلسطین د حماس د لبنان د حزب الله او د عراق د جیش المهدي په شان وسلوالو ډلو د روزلو لپاره مشهوره ده او باور کیږي چې په عراق او افغانستان کې د ایران ټولې پالیسۍ دوی پر مخ بیایي. په څېړنه کې د امریکایي جنرال ډیوډ پیټریس لخلی ویل شوی چې د افغانستان په هرات ولایت کې د ایران پخوانی کونسلر او په عراق کې د دې هیواد پخوانی سفیر حسن کاظمی قومي د القدس ځواک یو افسر دی. د رانډ کارپوریشن په د څېړنه کې د بیلابیلو سرچینو په یادولو سره لیکل شوی چې د ریپورټونو تر مخه د ایران او افغانستان پر پوله کارکونکي د برتانیا ځانګړو پوځیانو داسې ثبوتونه خوندي کړي چې ایران طالبانو ته په پراخه کچه تباهي رامنځته کونکي د سړک د غاړې بمونه ورکوي. په دې څېړنه کې د بیبلې سرچینې په یادولو سره زیاته شوې چې کېدای شي ایران طالبانو ته د الوتکو ضد میزایلو اوزار ورکړي. په دې څېړنه کې ویل شوی دا چې د انقلابي ساتندوی ګارد د ایران په ناقانونه اقتصادي ګټو کې برخه لري نو دا امکان لري چې طالبانو ته د هیروینو په بدل کې وسلې ورکوي. د ایران کارپوریشن په دې څېړنه کې ویل شوی چې یاد ګارد د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ته جواب دی دی نو دا ښکاري چې د دوی لخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ د ایران د حکومت پالیسي ده. د دې څېړنې له مخې ایران د عراق په شان په افغانستان کې هم په امریکا فشار اچولو ته دوام ورکوي او غواړي له دې لارې له خپل اټومي پروګرام څخه د امریکا پام واړوي.
مشال ریډیو، ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال ریډیو او په بلوچستان کې د نېشنل ګوند یو غړي ډاکټر نسیم جنگیال وژل شوی دی. د وژنې پر ضد نن نېشنل ګوند په ټوله صوبه کې هرتال اعلان کړی دی. بلې خواته په دې صوبه کې دوه نور خراب مړي هم موندل شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له کوټې تفصیل لري.
تر اوسه دا نه د معلومه چې دا سوچ او فکر به کله عملی کیږي، خو سیړونکي وایي چې د ځوان ډاکټرانو د اوسنی هرتال او د دغ لوجي د سو مریضانو مړینې حکومت مجبور کړی چې په دې لړ کې سرګنده پالیسی جوړ کړي تر څو ډاکټران په راتلونکو کې له هرتالو لرې وساتي. په دغه اړه چې کله موږ د بلوچستان اسمبلی غړی او د موجوده صوبایي حکومت د چاپیریال پخوانی وزیر غلام جان بلو سره تماس ونیو نو نوموړي دا ومنله چې داسې قسمه خبرې د اسمبلی د غړو ترمنځ جی خود د په وینا دا به تر وخت مخکې خبره وي چې کله به په حقیقت بدلیږي. دای وای دا یو ډیره اوږده کیسه ده. موږ دا وخت قانون سازی پر کوو او کنه، دا به اوس ډیر وخت وی، بیا هم دا به درته وایم چې دا به ممکن نه خو مشکل به ضرور وی، ولې چې موږ هم انسانان یو او بیلابیل مجبوری او ستونزې لرو. هلته یو وکیل او د بشري حقوقو په لړ کې کارکونکی انعام الله پانیزی بیا وایي چې د بلوچستان اسمبلی له اړخه که دا قسمه بندیز رمخته سو، نو د ده په وینا دا به د بشري حقوقو او د ډیموکراسي پر ضد ګام وي. دی وایي
سر گورنمنٹ دا سدر پر دی مجبور نه کی گور ڈاکٹران خوم دا غیسا دا خوم دی مراد کم می دی چن کی دی بل جان دا غلط کر دی دی مریضان پرتی او دی او ہڑتال نو کی خوم دی خوم انسانان د دی خوم یو جائز حق باید د دی غم دی دا خو یو دان قانونی طریقہ دی دی خدی بل لیار نه سور پات خو بس دا خدی سلو کی ڈکٹیٹرشپ دا جمہوریت خلاف دا قانون 1973 دا این خلاف دی دا خو دی حق دی قانونی
عام خلق و دې ممکنه قانون سازی ته په کوم نظر ګوري؟ د سیمې د دو اوسیدونکو بیلابیل نظرونه صدا رنگ دي.
یا دا خو نو شکر نه دی چې ډاکټران نه یې مریضان د دغه چې پراته دي، نو بس شکر خدا نه دی نه د حکومت دا ښه فیصله نه.
زما نوم دارو خان، زه خدا د حکومت سره سر غلطه فیصله د زده ډاکټر د هرتال په جرم سرکاري تنخواه ورختم، بیا د هغه درې کاله جیل ورواسي، دا خو ماشي فیصله سو ظلم. او بل د ډاکټران دپاره هم نامناسبه خبره نه ده، پوه سو چې مریضان په اسپتالو کې پراته او دوی شي پوه سو دا څو میاشتې د هرتال د پوه سو غریب مریضان په اسپتالو کې پراته دي. نو زموږ د حکومت ډاکټران د دواړو سو دا خواستې پوه سو چې دی پر خپلو رویه صدقه وکړي.
قانون پوهان وایي تر هر قسمه ممکنه قانون سازۍ مخکې دا خیال کول پکار دی چې هغه د بنیادی انساني حقوقو سره ټکر نه خوري. دوی زیاتوي ډاکټران له هړتالو څخه لرې کول د حکومت ذمہواري ده، خو هغه په دا شرط نه چې د رایې او بیان د اظهار بندیز پکې وسی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
په بلوچستان کې مو د نېشنل ګوند یو غړي او ډاکټر نسیم جنګیال د وژل کېدو پر ضد له هرتاله واورېدل. او اوس مو ډېرې اسماعیل خان ته بیایو او هلته د یوې شاعرانه سلګریزې سیمې انځور درته درکوو. په ډېرې اسماعیل خان کې د اباسین سیند پر غاړه لمر لوېدیز مورګه یوه داسې تفریحي سیمه ده چې د ډېرې اسماعیل خان په ګډون له بېلابېلو سیمو څخه خلک ورته تګ راتګ کوي. دغه تفریحګاه د تېرې څه مودې راهیسې د خلکو پر مخ د ناکراریو عمله تړل شوې وه، خو اوس یو ځل بیا پرانیستل شوه. دې چې خلک ورته ډېر زیات خوشحاله دي. په دې اړه سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د ډېر اسماعیل خان شار د بسین دریاب مر لویدیزه مورګا یوه داسې تفریګا ده چرته چې هر مازیګر د شار په سلګونه اوسېدونکي او د بهر نه راغلي سیلانیان ځي راځي. د بدمرغه په سیمه کښې د ناسازګارو حالاتو په وجه دا تفریګا ته د دوو کلونو نه د خلکو په تګ را تګ بندیز لګېدلی وه. اوس چې حالات سازګار شول دا بندیز هم ختم کړی شو او دلته د خلکو تګ را تګ هم بیا لګیا شه. د پنجلې د کلي نه د خپلو ملګریو سره راغلا یو تن د دې تفریګا په براک شي ویایي.
ما نام یونس ته، موږ د پنیالې نه راغلي او دریاب ته شکر دروتلي یو. دا یو ډېره ښه تفریګا ده، واحده تفریګا ده. دی خان والا ډېره مزه کوي، خوند کوي. شکر د امن اوس بیا قائم ده. موږ دعا کوو چې دا امن دغسې قائم وي او دا رونقونه دغسې جاری ساري.
زیشان خان ویایي چې دا د ډېر اسماعیل خان واحده تفریګا ده، په کار ده چې دې ته نوره ترقي هم ورکړی شي.
ډیلی بیسز باندې دلته دریاب ته خلک چې دي د غجې ته چکر ته جی بولا چې دا سه خاص تفریغا نسل دی خان چې موږ وایو چې دا علاقې چې کومه دا لا ډیولپ هسي او کاله چې کوم دلته کاوټ دی چې څنګه دا دوه سایډو دا پولیس وال لا دی او خلک تنګي یا تنګي نو پکاله چې دا ختم کی.
دی اسلام آباد نه دلته راغلا یو قبایلی ویایي.
ز اجازه یو دی اسلام آباد نه راغلا دا ډاکټر اسماعیل خان ته. اصل دی جنوبي وزیرستان یې پټی خان چې نور دی ریفریشمنت دوی نشته دا یو دا دری بغوړو چې دا د حالات د واجه نه دعا کولا باند او وس خلص لوډ شیډنګ دا ګرمی دو بجلی نه وی خلک ټول ارز په ګرمی شه په ګوري نه شه نوس وی او مزګر دا دوی تا چاکر در درمی.
د پولیس په چوکای ولاړ د پولیس یو چرواکای د خلکو شکایتونه په دارنګ جوابوي.
ما نام شاهزاده دا، موږ گاڑی چیک کو او هر قسمه تلاشی کو. عوامو خدمت ته پاره لګیا یو چې بدامي نه وی خلکو حفاظت ته پاره موږ عدالت ولاړ او خدمت کو. خلکو ته په کار ده چې دوی ستاون کوي.
د ډېر اسماعیل خان ول سیدونکی او تراتلون کی سیلانیان غوښتنه کوي چې د اباسین دریا په غاړه د یو ځینی تفریح ګاښ دی د جدید دور ټول ضرورتونه او سهولتونه برابر او د خلکو تګ را تګ د پاره دی د چوڼۍ بند او لنډې لارې بیا خلاصې کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ
د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو پر لبسین هزاته خبرونه اوري. په روانه خبرونه کې تاسو ته اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې دې اونیزه خبرونه ته ورشو، د مزدورانو د اقتصاد په اړه درته یو ځانګړی رپورت لرو. د مزدورانو په چې غټي غټي ودانۍ په جوړولو کې لاس لري، سکولونه جوړي او لوړې یا بلډینګونه یا لوړې ودانۍ جوړوي، خو په دغه ودانۍ کې هیڅ کله د اوسېدو توان نه لري او دغه سکولونه ته هیڅ کله خپل ماشومان د بیروزګاری له وجې نشي لیږل. همدغه شان د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی نن د شپ قطر باچا خان چوک کې د مزدوري پر تکل له راغلو مزدورانو سره خبرې اترې کړي او د دې د ژوند په اړه یې ځانګړی رپورت برابر کړي.
نن سهار سلور بجې چې څو وخت شپ قدر په سیمه کې د سهار مزد لپاره بانګونه ویلې شول، زه شپ قدر ډېرې چوک ته ورغلم نو د یو خواریکخ سره ملاو شوم. دغه خواریکخ څوک وو او د خپل کوره څو وخت راوتلی وو؟
ګل عربشان نوم دی. مونږ د سریخ مروزو جی، مونږ هم درې بجې بس را پاسېدو، بیا ګاډي کې رالو. بس د دې نم په وخت اکثر را دور لانټر کار داسې دی، اوس دا پته ده مونږ نه لګي نو ټیکه دارانو ته پته پار طرفه چې یوړو.
ګل عربشا خزمیدار وو خو شل جیره بزمکه د سیند اوبو اوړلې ده او همدغه حال یې ویلو چې د ټیکدار ګاډی راغې او هغه ته یې د تلو اوازونه وکړل.
بیس پوری بیس جیره نه بس نشته، هغه ډیره هم ختمه کړو.
هم په دغه چوک کې د درې شپې ته کلونو یو سپینګری شیر افضل هم ولاړ وو. هغه ته د شپې د څوکیداری ډیوټي حواله ده او د میاشتې تنخواه یې د شپږو زرو نه تر شپږ نیم زره روپۍ پورې جوړیږي او هغه وویل چې بچي معذور دي.
48 پیدائش 1966 کې موم کړی دی او 89 کې کراچۍ کې نوکر شو. ملګری کې دا ریډ ویک بیا د ما یو والد صاحب هغه دلته بیمار شو نو ما په سي تار ور شو. هغه د مانه کې لا تار نو تار نه بیا به د خپل سر کاروبار شروع کړ. بیا په کې دی اړه راځي. بیا تقریبا 8 مهنه زه دلته کې چوکیدار لګې نه یم.
او بچان دې څه کوي؟
ما چې مې درې واړه دیواله یو په کې گزاره کوي او دوه بيخي دیواله لري.
شیر افضل د دریو مارکیټونو پر یوازې ځان څوکۍ ساتي.
ما سره تقریبا چې دا درې مارکیټ دي، لالی خان دی او شاهجان خان دی، دویم مارکیټ چې دی دا جلال خان دی او مسعود خان، دا درې مارکیټ چوکیدار یم.
اوس خو د سهار د منځونو ټایم دی نو چټي نه کوي.
بس روان یم تقریبا 5:30 بجو پورې دی سارې مې قربان.
او هم د ټیکدار په انتظار کې په چوک کې د سړک په غاړه ناست حیا خان د بټګرام کلی اوسیدونکو دی. هغه هم د ټاټکی مزدور کار دی او وای
لنټر چې کوم ځای دی ویل ته په دې لکانو سیندا یزو سوال خورته زون غډیر اور کوم مزدوری आवाज الله تعالی طرف لیکلی دا خپل پاک ته متروغ جوړ لري. 3:30 بجې مو پاسو او ډېری مو 3:00 بجې د کال 12 میاشتې پاسو او دا پرځای مزدوری کو تر 3:00 بجې کړه 4:00 بجې کوټه واپس لاړ شو.
څومره مزدوری کې تقریبا
دورځ بس 500 روپیه دیړی ورکې لنټر تر لګی دیړی ځکه دا
حیا خان ډیر خوښ لري چې بچي سبق وای خو وی ویل پنځه بچي دي خو ډیر واړه دي او کوشش پکوي چې په کوم سرکاري سکول کې داخل کړي.
یاره چې کمزوري کې پیو وینم تر دا یو ګورنمنت کې ځکه چې غریبي کنه نو ګران شي په خپل باندې ملټری کا پورته تعلیم کړي روس ته بیا زور نو مطلب مو پاتې نو مطلب دای چې بیا دغه نه کیږي.
د لیټولو سره د خبرو اترو وروستو د اف سی مارکیټ شپ قدر سره چنه په چنه جوړ شوی د ټیکسی سټینډ مارکیټ کې د جامتونو دکان یعنی حمام ته ورغلم نو واحد شاه چې دغه حمام یې خپل جوړ کړی دی ورسره ملاو شوم. هغه وویل چې د مولا د بانک سره حمام کولاو کړي او نو وخت ماخام خپل کور ته ځي.
یاره معمول زکو جمعې سار بس بیا روان شو نو جمعې کې مونږ دغه بانګونو وخت راځو. دلته اوبه ګرم و دغه کوو ځکه چې اوبه نه ګرم دلته خو په یخو جمعه کې څوک نشي راملی. بس ماخام مونځ وکړو بس بیا بندې کړو بس زه کور ته.
واحد شاه په 10 روپۍ د ورځې په پردي دکان کې کار شروع کړی و. هغه وایي پر هغه وخت او د خپل دکان وروستو یې هم مالي حالت بدل نه شو.
مثلا لورم دا هغه سبق وي خو بس غریبي ده نو اوس سرکاري کې
دغه خواریکه خوای مهنت او شوګری د هغوی په برخه دی خو د ګرانۍ د وجې نه خو په خپل بچو خو سبق ویل شي او نه یې هغه شان سیالول شي کومه سیالي چې د یو ماشوم لپاره لازمي ګڼل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شب قدر.
د خیبر پختونخوا د بیروزګارو مزدورانو د ژوند په اړه مو رپورت اورید او له همدې سره اقتصادي نړۍ اونیزې خبرونه ته رسیدو. د خبرونه تاسو ته پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه ده. اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان د بجټ یا بودیجې په اړه عمومي معلومات ترکړو چې دا څنګه د ولس په ژوند اغیز لري. یو رپورت لرو چې پکې ویل شوی امریکا باید پر پاکستاني مالونو مالیه ختم کړي چې د پاکستان اقتصاد خشي. د ونې په هیواد کې به د افریقا ملک غانا درو پیژنو. لمشال رادیو سره اوسه. په پاکستان کې هر مالی کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي. د جون میاشت د بودیجې یا بجټ د وړاندې کولو او بیا منظوري او پردې بیا د بحث لپاره وي. لومړی د مالی چارو وزارت د بودیجې لاسوند جوړوي. حکومت یې بیا قومي اسمبلی ته وړاندې کوي او بیا پردې بحث کیږي. په دې خبرونه کې مو هڅه کړې چې عام ولس په دې پوه کړو چې بودیجې یا بجټ څه شی دی. په کوټه کې د اقتصادي چارو کارپو پوهاند منیر احمد خان کاکړ وایي بودیجه د هیواد د لګښتونو او ګټې یا آمدن یو گوشواره یا حساب وي.
بجټ خو دراصل د راتلونکي کال د پاره د یو ملک د یو حکومت د تمام اخراجاتو او د حکومت د آمدن یو 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 گوشواره وی کله مگر چې بلل زور ورته نو بده دا معلوم نشي چې بجټ څه دی کنه. دا د ملک د خلکو پر د ملک پر اقتصادیاتو باندې د خلکو پر اقتصادي وضع باندې ډېر زبر اثرات لري.
اوس حکومت ګټه څنګه لاسته راوړي او بیا لګښتونه په کوم کوم ځای کې په کار راځي. پوهاند منیر وای مالیه باید په شتمنو کسانو ولګول شي او دا ګټه باید پر بېوزله خلکو مصرف کړل شي.
د حکومت صرف یو آمدن دی. حکومت خو نور خپل وسایل نه لري. حکومت صرف یو آمدن دی. حکومت دا دغه لري چې په طاقت باندې په زور باندې ټیکس د ټیکس په ذریعه باندې خپل وسایل راټول کړي. ټیکس د لګېدو چې کوم سیستم دی یا کوم دغه دی هغه دغه سی وی چې دغه ټیکس پر امیرانو باندې وي او د امیرانو او بیا اخراجات چې دي هغه اخراجات بیا د غریب ولس لپاره نو یقینا دغه ډېر لوی فرق راوړلای شي. ګوره امیران چې دي چې ماړه خلک دي ریچ خلک دي باید ټیکس هغه ورکړي او دا هغه ګټه چې دا هغه فائدہ وو ولسته د سړک په صورت د سکول د کالج په صورت د اسپیټالو د ډیسپنسری په صورت او یا د روډ جوړېدو د ډیم جوړېدو په صورت چې خلکو ته روزګار ور پیدا شي.
د پوهاند منیر احمد خان په وینا په پاکستان کې د ټول ملي پیداوار شاوخوا 10% برخه له مالیو یا ټیکسونو راځي او دا ډیره کمه فیصدی ده. په اروپا او امریکا کې دا نسبت ډیر لوړ دی. اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې کله د پاکستان د مالیو لاري ګټه د جی ډی پی یا ټول مالی پیداوار 10% وي نو بیا پاکستان دا نورې پیسې له کوم ځای ګټي. پوهاند منیر احمد خان د دې په جواب کې وایي
ټول سیر خورمه پاو ګټمه د لیو سم قدر زما نو مش خو سیر خورو پاو ګټو نو چې پاو ګټو نو دا نور بل څه راځي. دا خو بل پور راځي او دا پور چې د امریکای ز لا ایم اف ز لا ورلد بانک ز لا ایشین ډیولپمنت بانک ز یا ګای ګای چې ډیر پازاب سو بیا موږ عرب ته ولاړ شو بیا و چین ته خواستو.
د پاکستان د مالی چارو د وزارت د 2009 لسم زیږیز کال د اقتصادي سروې پر رپورت کې ویل شوی چې په دې هیواد کې د ټول ملي پیداوار شپږ 50% برخه د حکومتي پورونو ده. معنا دا چې دا دومره ډېرې پیسې حکومت د لګښتونو لپاره په پور اخیستې دي. نو له دې پوره د ژغورنې یوازینۍ لار چې پوهاند منیر یې ویني هغه د مالیو سم او کره نظام دی.
موږ دغه کاسه چې دغه موږ اخیستې ده د ملنګۍ چې د دنیا یو در دی د چا یو کور دی موږ یې پر هغه ګرځو او دغه کاسه ډېره په اسانۍ ماتېدای شي. د پاکستان دغه دارنګ دی چې د پاکستان کې تقریبا یوه خلک چې دي دا سوپر ریچ دي چې پر دغه خلکو باندې ټیکس ورغی او په سمه طریقه او په منصفانه طریقه زما نه دی خیال چې بیا به زموږ ته دا ضرورت وي چې موږ دا ایمف ته ولاړ شو یا موږ د اوبل
تاسو د پاکستان د بودیجې په اړه د ځینو پوښتنو ځوابونه له پوهاند منیر احمد خان کاکړ اوریدل. دلته د یوې لنډې وقفې وخت شوی دی. لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس للارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ. د اقتصادي نړۍ خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاست. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم یوې امریکایي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي امریکا باید د پاکستان مالونو لپاره خپل بازار خلاص کړي او مالیه پرونه لګوي. په رپورت کې ویل شوی د مرستې پر ځای خای تجارت د پاکستان پر اقتصاد ښه اغیز ولري. په رپورت کې د واشنگټن پر هغو هڅو تنقید شوی دی چې د عربونو ډالرو د مرستو له لارې د پاکستان اقتصاد ښه کولو. په دې کې لیکل شوی مرسته هغه نتیجې نه ښیي چې پکار دي. په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن شول او د امریکا د کانګرس ځینو غړو وویل چې پاکستان ته د مرستې ودرول شي. د نړیوال پرمختګ د مرکز رپورت وایي د مرستې دې نه ودرول کیږي بلکې د مرستې په نظام کې دې بدلون یا ترمیم راوستي شي. لکه امریکا ته پر پاکستانیو برآمداتو دې مالیه نه لګول کیږي او دا عمل دې لږ تر لږه د 5 کالونو لپاره روان وساتل شي. د رپورت تر مخې دا کار به د پاکستان اقتصاد ښه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان او افغانستان پر پوله په پرتو سیمو کې د تجارتي ګټو یو قانوني لاسوند یا دستاویز جوړ کړی و چې په کانګرس کې د دې اندېښنو له کبله لزنډ سره مخامخ شو چې ښایي دا د امریکا درخت په صنعت اغیز ولري. که په اسانه ژبه وویل شي نو هر هیواد چې له بل هغه سره تجارت کوي یا ورسره سوداګري کوي نو د یو بل پر مالونو مالیه لګوي. د بیلګې په ډول کې چیرې له پاکستانه امریکا ته پر تلون کې رخت په امریکا کې مالیه ونه لګول شي نو پاکستانی رخت به د امریکایي هغه پرتله ارزانه پریوزي ځکه چې په پاکستان کې د کارکونکو معاش یا تنخواه کمه ده نو دلته جوړیدونکی رخت هم ارزانه وي. بل پلو په امریکا کې داسې صورتحال نه دی نو دا اندېښنه وه چې د باراک اوباما قانوني لاسوند د ځنډ ښکار شو. د رویټرز خبري اژانس د یو رپورت تر مخې په 2009 زیږیز کال کې په امریکا کې کانګرس یو قانون منظور کړ چې تر مخې به پاکستان ته تر 5 کالونو پورې 5.5 اربع امریکایي ډالر مرسته ورکول کیږي. دې قانون ته د کیری لوګر قانون ویل کیږي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی د یو چارواکي له وینا سره سم د کیری لوګر د قانون تر مخې تر اوسه پاکستان ته 1.5 اربع ډالر ورکړی دي. د یو ایس ای آی ډی چارواکي د نړیوال پرمختګ د مرکز د رپورت د تنقید په جواب کې وایي چې تیر کال د مرستو د پروګرام لارې په سیلاب ځپلو سیمو کې میلیونونه خلک د خوړو له بحران وژغورل شول. د چارواکي په خبره دوی تر هغې په پاکستان کې د مرستو په لګولو کې بیړه نه کوي چې سم څار یې نه وای کړی. د دې څار موخه د دغه پیسو په سم ځای باندې لګول دي او د دغه پیسو له اداري فساد د ژغورلو بندوبست هم کول دي. اوس هم د اونۍ هیواد گانا د لویدیځ افریقا هیواد دی. د دې ټکی معنا جنگیالی پاچا دی. دې هیواد په 15مه پیړۍ کې له پرتګال سره تجارتي اړیکې پیدا کړل او بیا په 1840 کې د بریتانیا تر واک لاندې راغی او دې ته بعد سرو زرو د ساحل د تاج آبادی یا کالونی ویل کېده. په 1950 کې گانا له بریتانیې خپلواکي ترلاسه کړه. په گانا کې 10 ولایتونه او 138 ولسوالۍ دي. په گانا کې ډېرې طبیعي زیرمې دي او د لویدیځ افریقایي هیوادونو پرتله 2 چنده سړي سر ګټه لري. خو بیا هم گانا تر ډېره حده په تجارت او نړیوالو مرستو اډانه هیواد دی ځکه چې دلته خواوشا 28% خلک د غربت له لیکې کته ژوند تېروي. گانا په نړۍ کې د سرو زرو پیدا کوونکی یو لوی هیواد دی او په نورو برآمداتو کې کوکووا چې کافي او چاکلیټ ترې جوړیږي، چاتره اشیا د کورونو جوړولو لرګی، برښنا او الماس شامل دي. گانا یو ډېر ښایسته هیواد دی او دلته 8 ژبې ویل کیږي خو انګریزي د دې هیواد دفتری ژبه ده. په دې هیواد کې یو شمیر کلتوري رنګونه لیدل کیږي او هر کال ډېرې میلې پکې ترسره کیږي. فوټبال او موسیقي د هیواد د وګړو ډېره خوښه ده. د دې هیواد د یو سندرغاړي ریګي زیپی په سندره به درنه اجازه وغواړم. د اقتصادي نړۍ خبرونه به سبا یو ځل بیا تاسو ته خبره شي. Patrick Wilson, we need a cow, palumago, we need a cow, palumago. اقتصادی نړۍ.
پښتو وای مشال ریډیو وره.